هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د انتقالي فلزات چې د 122 صفې څخه پیل تر 128 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې د دوهم اصلي ګروپ د لومړي اصلي ګروپ عناصر وه، په همدې ترتیب د هغوی ځانګړتیا وه چې کلسیم و، د کلسیم مهم مرکبات و، المونیم و، د المونیم مهم مرکبات و، تعاملات یوه په همدې ترتیب راځو. موږ او تاسو نن ورځ انتقالي فلزات وایو چې خپله انتقالي فلزات چې دي د هغه عنصرونه یا هم هغه فلزات دي چې د هغوی خپله د ډي او د اف په فرعي سویو یا د دوی د اف او د ډي په فرعي اوربیټالونو کښې د هغوی د الکترونونو په واسطه سره د ډکېدو په بهیر کښې رامنځته کېږي. او بل انتقالي فلزات چې دي، ګرانو زده کوونکو، خپله په همدې ترتیب موږ او تاسو وایو چې د دوهم او د دریم، د دوهم او د دریم اصلي ګروپونو تر منځ قرار لري چې تقریبا اته شپېته عنصرونه، چې 40 عنصرونه یې د جدول په منځنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي، او د هغوی د ډي فرعي سویې اوربیټالونه او 28 نور عنصرونه یې د جدول په شکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي، او د هغوی د ډي فرعي سویې اوربیټالونه چې دي، هغوی بیا 28 نور عنصرونه دي چې د جدول په شکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي. د هغوی د فرعي سویې اوربیټالونه چې دي، د الکترودونو په واسطه سره د ډکېدو په حالت کښې دي، او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، دوی چې دي د اف بلاک په نوم سره هم یادېږي، د انتقالي فلزاتو یا د انتقالي عناصرو په نوم سره هم یادېږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو انتقالي عنصرونه په دوو برخو ویشو، چې یو خارجي انتقالي عنصرونه دي چې د په ډي بلاک کښې وجود لري، او بل هم داخلي انتقالي عنصرونه دي چې هغه په اف بلاک کښې وجود لري. دا دوه نوه عنصرونه موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو هغه دوې برخې وې. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصرو یا هم د هغوی عمومي خواص یا د ډي بلاک عمومي خواص وایو. د دوی د پمدې اساس کومه دي؟ راځو ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصرو عمومي خواص یا هم د ډي بلاک عمومي خواص وایو، چې د دوی اټومي شعاع چې د ګرانو زده کوونکو د پیریودونو په برخه کښې، د دوی اټومي شعاع چې د منځني په منځني ګروپ پورې اړه لري، یعنې د په منځني ګروپ پورې چې شي کېږي لنډېږي، نو د هغه وروسته دوی لومړی ثابت پاتې کېږي او بیا کرار چې شي کېږي اوږدېږي. او د دوی د اینرزیشن انرژي چې ده، یا هم د ډي بلاک د عناصرو د اینرزیشن انرژي چې ده، هغه د پی بلاک څخه، یعنی نسبت پی بلاک ته زیاته ده، او د اس بلاک څخه بیا چې شي ده کمه ده. او د انتقالي عناصرو د اینرزیشن انرژي چې ده، هغه تغییر موندونکې او غیر منظم ده. او دوام عمومي خواص څخه یو هم د هغوی د اوکسیدیشن حالت دی، چې خپله په انتقالي عناصرو کښې دوی چې دي د ان اس او په همدې ترتیب د ان منفي یو دي، یعنی د دوی هغه د دې مدارونه چې دي، د دغو انرژیو په درلودلو سره دوی د ان اس برسیره د ان منفي یو دي مدار څخه هم کېدای شي چې الکترون ورکړي، او یا هم مختلف اکسیدیشن نمبرونه چې شي کړي اختیار کړي. او که چیرې بیا د پیریود په برخه کښې وګورو، د دې بلاک عناصر چې دي، هغوی د کیڼې خوا څخه وښي خواته د دوی د اکسیدیشن نمبرونه چې دي، د هغوی تعداد په منځني ګروپ پورې مربوطېږي او زیاتېږي، خو وروسته د هغه څخه بیا ورو ورو چې شي کېږي کمیږي. او بل ګران زده کوونکو، یو هم مهم خاصیت د دوی د هغه کثافت ده، چې موږ او تاسو ویل د انتقالي عناصرو یا د دې بلاک د عناصرو کثافت چې د نظر اس او نظر پی بلاکونو ته ډېر دی. او په همدې ترتیب فلزي خاصیت چې ده، د انتقالي عناصرو یا هم د فلزي د ډي بلاک د عناصرو ده، هغوی چې دي نسبت و هغه عناصرو ته چې مثال د هغوی خپل فلزات دي، فلزي خاصیت درلودونکي دي، ډېر کلک دي. او انتقالي فلزات چې دي، د برېښنا او د تودوخې یو ښه تېرونکي دي. اوس لکه موږ او تاسو کپر چې وایو، یا هم سپین زر او سره زر، دوی چې دي ډېر کلک جامدي جوړښتونه لري او د برېښنا تېرونکي هم دي، او په همدې ترتیب یعنې حادي جسمونه بلل کېږي. او بل ګران زده کوونکو، یو هم مهم خاصیت د هغوی د ویلې کېدو او د جوش ټکي دي، چې دا هم د انتقالي عناصرو د جوش او د ویلې کېدو ټکي نظر اس او پی بلاکونو ته چې شي ده ډېر لوړ ده. او ځکه چې دوی کوي او فلزي اړیکې په دولودلو سره یو بغیر د چیر څخه بغیر د سیماب څخه چې هغه پکشي اساسنا او اکاډمیام څخه چې دوی د ویل کېدو او د جوشت کې ډیر ټیټ دي نور د ټولو د ډی بلاک داناسور د فلزاتو د ویل کېدو او د شیدو ټکی لوړ دي و هم د ستاندر ریډکشن یا هم د دې هغه پوتنشیل دي چې د عناصرو یا د ډی بلاک د عناصرو ډیریکشن پوتنشیل چې د هغه منفی ده پرته د میکسو څخه چې هغه مثبت نور د ټولو ده منفی ده او بل دوی چې د انتقالي فلزات یا د ډی بلاک عناصرو چې د هغوی کمپلیکس مرکبات جوړوي همیشه انتقالي عناصرو چې د خنثی مالیکولونو چې خنثی مالیکولونه لکه هایدروجن او امونیا او کاربون مونوکساید او نایتروجن مونوکساید او داسې نور چې دوی د او پاندې ترتیب سره د آیونونو په شکل لکه بیا کلورین او فلورین او سیانایت سره یو ځای کولای شي چې کمپلیکس مرکبات ترې جوړ سی یا هم لاسته راوړل سی یو هم مهم خاصیت کړه زکون کو هغه کټلیستی خاصیت دی چې خپل ځینی انتقالي فلزات یا انتقالي عناصر چې دي د هغوی مرکبونه دي خپل کټلیستی خاصیت لري هغه لکه مثال لکه نیکل نیکل خپل یو کټلیستی خاصیت لري وینادیم د خپل یو کټلیستی خاصیت لري او یو هم مهم خاصیت هم مکناتیسی خاصیت د دی بلاک د ګران زکون کوټه مکناتیسی خاصیت دی دینی انتقالی عناصر چې دی خپل ځان مکناتیسی خاصیت شي رنګای نونه جوړوي انتقالی فلزات او داسې نور نور دا هم هغه مهم خواص و د انتقالی فلزاتو ده یا هم د انتقالی عناصر یا د دی بلاک زګران د کون کو اوس د انتقالي عناصر یا هم د انتقالي فلزات د جملې څخه یو عنصر چې هغه خپل یا یو فلز د اوسپنې په نوم سره یادېږي چې اوسپنه خپل د ټولو انتقالي فلزاتو نسبت نور ته ډېر چشتکیږي کارول کیږي یعنی کارونه او استعمال یې ډېر زیات ده خو د اوسپنې څخه وروسته یو بل عنصر د چې خپل المونیم ده چې د المونیم څخه بیا وروسته د زمکې په کشر کې دا زیات فیصدی سرچشکیږي مندل کیږي 3.5% د زمکې په کش په کشر کې خپل برخه لري یعنی د چش څخه د دې څخه د جوړه سوی ده بل ګران زکون کوم را تاسو دوه سپنی مشهور کانی د بوري لري چې عبارت هیماتایټیټ منګنایټیټ دی پر اند پایرایټ څخه مهم دا یو مهم مشهور کانی د بوري دی او یو هم موږ تاسو د اوسپنې سلفاید چې خپل د پیریډ ډبري د لیونو او سرو زرو په نوم سره هم یادېږي ځکه د ځلا او د رنگ د کبل سرو زرو ته ورته دي او خپل د پیریډ څخه یو اوسپنه لاست نه راوړل کیږي خو هیماتایت ته منګنای چې په لوړو کورو او د هاګ د ډبرو او د سکرو سره یو ځای ډک او په آزاد هوا کې کېدای شي چې شتي ارجاسي په پایله کې کېدای شي چې د چنیل د بول څخه کلسیم اکساید هم چې سترې لاسته راوړل شي نو زه ګران زه کوم کو د اوسپنې لاسته راوړنې ته چې اوسپنه سره ډول لاسته راوړل کیږي یا د اوسپنې لاسته راوړل سره ډول دي ګران زه کوم کو مور او تاسو په دې ځای کې شوینه د لپاره چې اوسپنې د مقاومت لوړ شي د نور عنصرونو سره یو ځای دی په ترکیب ډول ترکیبیږي لکه د زنګ زد فولاد چې د خپل 2% اوسپنه پکشي کې او 9% کرومیم او 9% نیکل وجود لري په دې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې د اوسپنې هغه مقاومت د لوړوالي لپاره په دې ترتیب د نورو عنصرونو سره یو ځای ترکیبیږي او په نتیجه کې موږ تاسو هغه په لاس راوړلای شو لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لکه ویني موږ تاسو د اوسپنې اکساید لرو د کاربون مونو اکساید سره یو ځای کیږي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې داسې یو مرکب موږ تاسو په لاس راکوي او نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي کچیر به ته هم دې مرکب ته موږ تاسو چې ورکو د کاربون مونو اکساید سره تعامل ورکو په نتیجه کې درې اټومه فیرس اکساید په لاس راکوي کاربون ډای اکساید او په نتیجه کې بل اخره موږ تاسو وینو چې په دې طریقې سره کچیر فیرس اکساید او کاربون مونو اکساید ترمن بیا د چې شسی تجزیه سی په اخر کې یا هم په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې اوس په دې ترتیب سره لاست رااله څوګرانو د کون کوز د لوس په دې برخه کې مور او تاسو د انتقال فلزاتو د جملې څخه یو بل عنصر چې هغه میس یا کپر ده چې سمبول سی یو ده چې مور او تاسو وایو میس یا کپر چې د خپل د لش کیمیاوي فعالیت په دلو سره د ځینو نور ډبرو لپاره په آزاد باندې مندل کیږي خو د ځمکې د کورې د میس یو لوی برخه چې د خپل د سلفایدونو په باندې شتون لري او د هوایي کانی ډبرو چې دي په همدې ترتیب سره د چلکو پیریټ په نوم سره یادی راو د شګو د منځولو په طریقه کې بیا لړ بوله سره د ډبر سره جلا کیږي دا چې خپل د مثلرون کې کانی ډبر چې دی هغه ټوټه ټوټه او په پډور په پودور باندې تبدیلوي ورسته بیا هغه په مایاتو د لامبو په حالت کې کېدای شي چې ګډ ووسی تر څو میس چې دی خپل د کانی ډبر څخه جلا سی او په دې مخلوط کې لړ څه هم غوړي هم کچيري ورزيات کړل سي بیا د دې مخلوط د منځتلو لپاره دوی چې دی هوا ته تیریږي او کانی یا هم تیږي چې دی هغه خپل په لامبو وهون کې بنه د پورتنی برخه کې د درندې تیج او د خاور د لوشه په لاندنی برخه کې تشکیل شکته راځي او د هوا د غوړي سره یو ځای له پورتنی او سوري څخه کېدی چې د باندې ووځي نو په همدې طریقه سره موږ او تاسو دلته خالص په خالص ډول سره کولای شو چې مثلا سره ورو او د میسو د خالصو کانو تیجو څخه په پورتنی ډول کېدی چې په دوو میتودونو لاس ته راوړل سي دا چې یو له بل څخه کېدی چې یو هم یو یې د پرایموتالوجي په نوم سره او بل یې د هایدو اندروموتالوجي په نوم سره کېدی چې موږ او تاسو شکو په خالص ډول سره لاس ته راوړل نو په لومړی طریقه چې موږ او تاسو ویل په هغه کې په دې صورت کې د سلفر ډای اکساید حاصلېږي او په هوا کې خپریږي او د ځمکې په کورې کې د ژوند دی او د اوسیدلو محیط له خطرونو څخه کېدای شي چې فعالیت شکري رامای سکري او په دوه طریقه کې بیا د هایډرومیټرولوژي په دویم پړاو کې بیا موږ او تاسو وینو چې دلته د میسو سلفایټ دی هغه د اکسیجن سره یو ځای تعامل کوي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې مستره لاسته راځي او په نتیجه کې سلفر ډای اکساید هم تشکیږي ورڅخه لاسته راځي چې د الکترولیز په دې طریقه کې هم کېدای شي چې مس له مرکبات څخه په نتیجه کې تشسي په لاس راوړل سي یا هم لاسته راځي چې د برښنا تیرون کې دی لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې یا هم په دې ماده لکشي ویني چې د موږ او تاسو د میسو د فیرس سلفایډ لرو د اکسیجن سره تعامل کوي د میسو سلفایډ په لاس راکی او د په نتیجه کې د اوسپنې اکساید او سلفر ډای اکساید سړيږي موږ او تاسو ویل په دوامه یا هم هایډرومیټرولوژي کې موږ او تاسو ویل چې د میسو سلفایډ راځي د اکسیجن سره یو ځای کیږي په نتیجه کې میس په لاس راکی او سلفر ډای اکساید په لاس راکوي دا هم ګران د کونکو د میسو تعاملات د تیزاب سره کچری میس د ایچ سی ال یعنی د رکیک تیزاب سره تعامل وکړي د میسو کلورایډ پلس رکی او په پلس رکی او کچری میس د سلفوریک اسید څخه چې د یو غلیظ تیزاب د تعامل وکړي په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د میسو سلفایډ پلس رکی او هایدروجن تری ازادیږي او کچری میس خپل به تواخسل سي د سلفوریک اسید سره تعامل وکړي موږ او تاسو وینو دلته سل د میسو سلفایډ او دوه مالیکول او با سلفر ډای اکساید تری چیږي لاس ته راځي نو زه ګرانه زه کون کو یو بل عنصر چې هم د انتقالي فلزات د جملې څخه شمیرل کیږي چې دا هم د کرومیام فنوم سره د سمبول په سی ار سره شودل کیږي دا چې د ژم فرې ګروپ لومړنی عنصر دی چې دا عنصر ژر او روښانه رنگ درلودونکي دی او د تخریبیدلو په مقابل کې خپل نزان مقاومت شي د دې عنصر زیاتې کانی ډبرې د اوسپنې او د کرومیم د مضایف اکسایدونو څخه شمیرل کیږي او دوی چې دی د هغوی د ارجاع د کاربن په مرسته په برېښنایي حالت کې تشکیل داسې تر سره کیږي موږ تاسو کولای شو چې کرومیم په دې ډول سره هم لاس تر راوړو دا هم د کرومیم هغه مهم او مشهور مرکبات دي گرانوز د کون کو مور او تاسو اوس د لوس دی برخه کې ارزونه لرو چې د لومړی سوال د ډی بلاک عنصرونو شمیر څو دی دوام سوال کوم عنصرونه په انتقالي عنصر پورې مربوطیږي بی ګروپ لنتنایدونه اوکتنایدونه هیڅ یو دریم سوال چې ورسته سوال د کوم په کوم ګروپ شي موقعیت لري ا اول اصلي ګروپ دوام اصلي ګروپ شپږم فرعي ګروپ او کشپرم پیریو فرعي ګروپ مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسه تر بیا راتلونکي لوس پوری شې چاره ولري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځلسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي تیزابونه، چې د یو سلو او شپیتمې صفې څخه پیل تر یو سلو دو اتیایمې صفې پورې به دوام ولري. زموږ او ستاسو لسم څپرکی پنځلسم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع عضوي تیزابونه دي، یا هم د کاربوکسیلیک اسید په اړه موږ او تاسو بحث کوو. موږ او تاسو په تیر لوست کښې لوستلي وه چې خپله عضوي مرکبات وه، د هغوی مهم مرکبونه وو، فزیکي خواصونه وه، کیمیاوي خواصونه وه، البته الدهایدونه وو، کیتونونه وه. د عضوي مرکباتو د اکسیجن لرونکي مشتقاتو څخه چې موږ او تاسو وایو مهم یې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې د دې مرکباتو په ترکیب کې کولای شو موږ او تاسو وایو چې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دغه ګروپونه خپله د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي، چې خپله موږ او تاسو کولای شو چې د عضوي تیزابونه لکه د سرکې تیزاب و د شیدې تیزابونه او داسې نور وه چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستي وه، نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو په دې څپرکي کې خپله عضوي تیزابونه پیژنو. په همدې ترتیب دا به هم زده کړو چې د عضوي تیزابونو د طبعي سرچینې کوم دي، د انسانانو د ژوند په کومو اړخونو کښې کارول کېږي، کوم کیمیاوي فعالیتونه باندې بس به پر وکړو. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو خپله د کاربوکسیل ګروپ پیژنو. څه شی پیژنو؟ د کاربوکسیل ګروپ، چې خپله د کاربوکسیل ګروپ چې د خپله د هغو عضوي مرکباتو لپاره چې خپله د هغوی د اکسیجن یا هم اکسیجن لرونکي مشتقاتو د جملې څخه وي، چې یو هم مهمې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې خپله دا ډول مرکباتو په ترکیب کې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دا ګروپونه همیشه د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي. نو دغه د کاربوکسیل ګروپ د کاربوکسیل ګروپ د کاربینول یا هم هایدروکسیل له ګروپونو څخه جوړ شوي دي، چې زیاتره یې په دې بڼه سی ډبل او ایچ په بڼه لیکل کېږي، چې دا ډول دا یا دا ګروپ کولای شو چې خپله د پروتون ورکوونکي په توګه هم یا هم د پروتون ډونر په توګه عمل وکړي او بدلون ومومي، چې مختلف شکلونه جوړولی شي. اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو نوم ایښودنه لولو. د عضوي تیزابو نوم ایښودنه که چیرې وګورو، موږ او تاسو هم په معمولي طریقه سره او هم په آیپک په طریقه سره ښودلی شو. لومړی د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه وایو، چې د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه چې د هغوی د اړوند تیزابو د سرچینو له لانتنۍ یا هم یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده. یعنې د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو فارمیکا سید، چې خپله د میژې یا هم د فارمیکا د لانتنۍ کلمې څخه اخیستل شوې ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو مثال اسیتیک اسید ده، چې خپله د سرکې د لانتنۍ کلمې یعنی د اسیتوم څخه اخیستل شوې ده. یعنی په همدې ترتیب سره د هغوی د همدې کلمې پر اساس باندې موږ او تاسو ټول معمولي نومونه چې دي د هغوی د اړوند تیزابو د لاسته راوړنې د سرچینې پر بنسټ کولای شو چې ترتیب کړو. یعنی که چیرې په یو داسې تیزاب وکړي چې خپله بېلابېل معاوضې ولري، په هغه صورت کې بیا کولای شو چې کاربونونه د کاربوکسیل د ګروپ سره چې په اړیکې کې اوسي، له همدې کبله د یوناني ژبې په تورو یعنی الفا، بیتا، ګاما، دلتا او داسې نورو په نښه سره کېدای شي چې څه شي وښودل شي. نو د کاربوکسیل په ګروپ پورې تړلي کاربونونه چې دي همیشه په الفا او په نورو تورو سره ښودلی شو. د بېلګې په توګه چې پر ګاما باندې ګاما پر کاربون باندې دلته د هایدروکسیویلر اسید په نوم سره یو څه شوی ده، یو مرکب یعنی یو عضوي تیزاب چې کړی ده په لاس راکړی ده. او کچیری د ایپک په طریقه سره بیا ګران زده کوونکو ګورو د ایپک په طریقه سره موږ او تاسو وینو چې خپله لومړی د ایپک په طریقه کې یو ځنځیر انتخابیږي د کاربوکسل ګروپ لرونکي وي او بیا وروسته هغه ټاکلی او موندل شوي نمبر وهنه کیږي شماره ګزاري کیږي د شماره ګزاري څخه وروسته نمبر وهل خپله د کاربوکسل د ګروپ له کاربون څخه پیلیږي چې په دې ترتیب سره لومړی به د ماویزه نوم اخیستل کیږي او بیا په همدې ترتیب سره د کاربوکسل لرونکي اور ځنځیر نوم ولیکل سي او اړوند هایدروکاربون الکان الکین او الکاین یعنی د هغوی د نوم هغه وروستی توری چې ده د ای توری هغه به په او آی کلمه یا وروستاری باندې چې سي تعویض سي او خپله د اسید کلمه به په اخیر کې په اضافه کړو یا هم ذکر کړو. د بیلګې په توګه موږ او تاسو په لومړي مثال کې لکه ایتانویک اسید لومړی یو اور ځنځیر مو انتخاب کړ، بیا په دې ترتیب سره شماره گزاری مو پیل کړل. شماره گزاری مو د هغه کاربون څخه پیل کړ کوم چې کاربوکسیل ګروپ پورته نشته وی، او بیا په دې ترتیب سره لومړی مو د هغه کاربون یادونه وکړه چې ماویزه اور باندې وصل شوی وي. نو په همدې اساس دلته موږ تاسو وینو چې په لومړي مثال کې ایتانویک اسید یو مرکب ده. کچیر په دوه مثال کې بیا موږ تاسو وګورو، په دوه مثال کې موږ تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته ګونی اړیکه ده. په همدې اساس باندې اور ځنځیر انتخاب شوی دی. د اور ځنځیر څخه وروسته بیا موږ تاسو شماره ګزاري او د شماره ګزاري څخه وروسته وایو چې دریم کاربون باندې بیوتانویک اسید، یعنی په پای کې مو د اسید کلمه شکره ذکر کړه. ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو هغه فزیکي خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي. لومړی دا چې خپل عضوي تیزابونه چې دي د مشبوه هایدروکاربونونو د هغوی درې لومړی یو قیمته تیزابونه دي چې دوی خپل بیرنګ مایع وي دي، یا هم مایع ده چې خپل تیز بوی درلودونکي دي. او په همدې اساس د مشبوه هایدروکاربونونو د یو قیمته تیزاب او د هغوی د کاربونونو شمیر یې کچیر د څلور څخه تر نهو پورې وي د کاربونو شمیر، نو دوی د چې دي د کوچو او د بادامو د غوړیو په شان بوی درلودونکي دي. نو لامدې قبله دا چې خپل مصنوعي کوچ او شیرینی خپل په یو په زړه پورې بوی درلودونکي دي. نو نوموړي تیزابونه هم په هغوی کې چشکیږي او زیاتیږي. او کچیر د مشبوه هایدروکاربونونو تیزابونه خپل د هغوی د لسو څخه زیات کاربونونو اټمونه درلودونکي اوسې، بیا دوی چې دي بې بویه دي، یعنی هغه تیزابونه چې بیا بیرته د څوارلس څخه تر دوه ویشت پورې د هغوی د کاربونونو اټمونه زیاتیږي، بیا دوی چې دي په خپل مالیکولي ترکیب کې دا ډول کاربونونه ولري. نو دا ډول وایو چې دوی په حیواني او نباتي غوړیو کې تشکیږي موندل کیږي دا ډول عضوي تیزابونه. نو له همدې کبله چې خپل یو د شحمي تیزاب په نوم سره هم موږ او تاسو دا ډول تیزاب یادولی سو. د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو څرنګه چې موږ او تاسو وایي، د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو په منځ کې دوه هایدروجني اړیکې هم شتون لري. نو د هغوی د مالیکولونو په منځ کې خپله د جذب قوه د نورو اکسیجن لرونکو مرکباتو په پرتله یو شان او کتلې لودونکي دي، یعنی کتلې یو شان دي. راځو بل ګران زده کوونکو، د مالګو جوړېدل دي چې د مالګې په جوړېدلو کښې هم یو هم د عضوي تیزابو د کیمیاوي خواصو د جملې څخه شمېرل کیږي چې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي خپله له فعاله فلزاتو سره تعامل کولی سي، او په پایله کښې یا هم په نتیجه کښې مالګه جوړېږي او هایدروجن چش کیږي، جلا کیږي یا هم ازادیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې کاربوکسیلیک اسیدونه دي د سوډیم یا فعال فلزات سره چش کوي، تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه په همدې ترتیب سره مالګې راځي، فلزي مالګې دي، او هایدروجن څخه چش کیږي، ازادیږي. چې دلته موږ او تاسو دغه مرکب کاربوکسیلیک اسید په نوم یا هم د کاربوکسیلیک مالګې په نوم سره هم چش کولی سو، یادولی سو. او بل په همدې ترتیب سره په لاندې ډول سره په دې مثال کښې هغه فارمول او دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې فارمیک اسید سوډیم هایدرو اکسایډ یا هم سوډیم فارمیت ورڅخه چش کیږي لاسته راځي، او هایدروجن ورڅخه ازادیږي. له عضوي تیزابو د خنثی کېدو تعاملاتی چې کاربوکسلیک اسیدونه چې دي د غیر عضوي تیزابو په شان د الکلوي سره تعامل کوي او په پایله کې موږ او تاسو ته مالګه اوبه چکوي په لاس راکوي. دا ډول عضوي تیزابونه خپله ضعیف دي، نو د مالګې او په اوبو محلول کې دي چې کوي الکوي خواص د ځان څخه ښیي، نو ځکه دوی په اوبو کښې هایدرولیز کېږي. چې کله هایدرولیز د ضعیف تیزابو او قوي الکلي موږ او تاسو چې کوي په لاس راکوي، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کښې وینئ. موږ او تاسو وینو چې دلته خپل یو هم د اوکزالیک اسید په نوم سره یو مرکب ده، کله چې دوی هایدرولیز سي د دې ترتیب سره خپله د باریم هایدرو اکساید الکلي په موجودیت کښې موږ او تاسو وینو یو اسید او بل هم څه شته د الکلي ده، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ورته دې ترتیب سره خپله یو او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې خپله د باریم اوکسالیت یو مرکب څه کېږي او په نتیجه کښې اوبو څخه لاسته راځي. اول ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ دلته د کاربون او د اکسیجن د اړیکې د پرې کېدو پر بنسټ د تیزابو تعاملات دي. که چیرې دا ډول هایدروکسیل ګروپونه بیا د هایدروکسیل له کاربوکسیل ګروپ څخه جلا سي، نو د هغوی د پاتې شونی د اسایل ګروپ چې څنګه تاسو وینئ د اسایل ګروپ دې په نوم سره یادیږي او د کاربوکسیل له ګروپ سره څخه خپله د یو هایدروکسیل ګروپ جلا کېدل خپله د بېلابېلو ګروپونو د منځته راتللو لامل کېږي. ازو ګرانو زده کوونکو، د عضوي تیزابو لاسته راوړنه وایو. که څه هم که چیرې وګورو د عضوي تیزابو د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو لومړی د لومړني الکولو د اکسیدیشن څخه کولای شو چې عضوي تیزابونه لاسته راوړو. که چیرې لومړني الکولونه خپله اکسیدایز شي یا هم اکسیدیشن شي، نو دوی الدیهاید او په همدې ترتیب سره د الدیهاید اکسیدیشن څخه خپله عضوي تیزابونه چې کېږي لاسته راځي. چې په داسې ډول تعاملاتو کښې موږ او تاسو وینو چې د تیزابو محلولونه د هغوی د پوتاشیم منګنیت اوکساید او په همدې ترتیب سره پوتاشیم د کروم اوکساید په واسطه سره دوی څه شي کېږي اکسیدایز کېږي، چې دا ډول مرکبات د اکسیدایتونو په توګه کارول کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ پرایمري الکول یا لومړنی الکول د په همدې ترتیب سره د هایدروجن او د تودوخې او کتلیز په موجودیت کښې موږ او تاسو ته په الدیهاید او الدیهاید بیا وروسته کېدای سي په کاربوکسیلیک اسید باندې چې شي تبدیل سي. او په همدې ترتیب سره په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې خپله الکول او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې پرایمري الکولونه دي او د پوتاشیم منګنیک اوکساید او په همدې ترتیب سره د موجودیت کښې موږ او تاسو ته کاربوکسیلیک اسیدونه یا هم عضوي تیزابونه چې کوي په لاس راکوي. راځو ګرانو زده کوونکو، د الکیلونو د اکسیدیشن څخه د تیزابو لاسته راوړنه وایي. یعنی موږ او تاسو وویله چې په دوه طریقو سره، یو خپله د لومړني الکولو د اکسیدیشن څخه، بل هم د الکیلونو د اکسیدیشن څخه کولای شو چې تیزابونه لاسته راوړو. د الکیلونو د اکسیدیشن څخه که چیرې الکیلونه خپله د پوتاشیم منګنی اکساید له الکلیو تود محلول سره یو ځای کړل سي، د هغوی له اکسیدیشن تعامل ترسره کېږي د هغوی تر منځ، چې دغه الکیلونو زنځیر خپله د جوړه اړیکو په برخه کښې پرې کېږي او په پایله کښې خپله د عضوي تیزابو دوه مالیکولونه یا هم دوه مالیکوله عضوي تیزاب ورڅخه څه شي کېږي لاسته راځي. لکه څنګه چې په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې دلته دوه مالیکوله اسیتیک اسید او پروپانیک اسید ورڅخه څه شو لاسته راوړل سو. یو هم مهم عضوي تیزابونه دي چې هغه عبارت دي له فارمیک اسید څخه، ده چې د مالیکولي فرمول د اسیتیک اسید، اکزالیک اسید، مالونیک اسید، شحمي تیزابونه همدې ترتیب سره پالمیتیک اسید، ستاریک اسید او اولیک اسید، چې د ټول هغه مالیکولي فرمولونه یې دي. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست ارزونې برخې ته، چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. تاسو ته هیله کېږي چې دا سوالونو ته درست ځوابونه ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوي. تر بیا راتلونکي لوست پرې ښې چارې ولري.
د ازادۍ راډیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واټس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422311.
روپے پور بلکہ گا وگدا نم بیاچ لئی خفدا نم خفدا نن بیا جلی خفدا
ورځ نشته